درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیره اونۍ د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی و د باران له امله ویجاړ شو. د لیژا د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیره اونۍ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اړوند د لیژې بند د ماتېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویندوی مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به یې وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 50 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوري. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت طوفانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکې مکرمه ته رسیدلی. تمه کیږي چې سږ کال به له افغانستان 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 10,000 سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشلو ځایونو کور دی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته ننوتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړی شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرستې په خوندي ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. هابیتات مؤسسه وایي د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدمتونو به برخې دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وایي
پوړی کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو او بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اوس سفر ته پکتو. د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي؟
په اوسنی وخت کې په تړونونو لاسلیک شوی دي، اما عملی اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستر محکمه د لوی اختر مخکې تر مخکې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګڼ شمېر کتابتونونه یې جوړ کړي دي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هابیتات وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 50 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شویو سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي ښاري خدمتونو بې برخې دي. د ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی ویشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې لهرو پنځو کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو ښوونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېرې ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته دی، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که زه هم د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږ ویشتمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ویم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک سوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې لا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړې دي، اما عملي کار نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملي کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
کله چې څلور کاله کې د امارت پر اتاق سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملي اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي دي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو لشنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه له ټلیفون له لارې راسره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان، تاسو ته او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نوي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاط کاره او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي. تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر له سوانی وی ونی یا شاوخای وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کېدای شي اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تر هغه ځایه چې ما معلومات کړی او د چا خبر هغه منابع وایي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت دي، استراحت کوي. دا ښاغلی البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، اوسني ډېر متشبثه ملایان دې کې شک نشته. خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاصو، په همدغه حاکمو ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه ګذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرولونکي اوسېږي، د مدیریتونکي اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې په ترتیب ډار لري، هغوی فعالو اقدامات ته
ډېره مننه. کلن راته وایس د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خواوو وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوي دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه. خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به پسې کې داخل وي، دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي. خو زه د دې داسې ما سوچ داسې دی چې هغه ځای چې زه دا فکر سارم ښاغلی سروان، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تصمی او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، تر څو پاکستان د هغه غضب نه چې پکې گرفتار دی دننه د کور په هغه ناخوالو کې، او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، کړکېچ لا هم لانجنګ زیاتېږي، زه فکر کوم چې دلته به د تچمې او د یو چلوول په ډېره بریده اوسېږي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باز وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې په ورځ چې د جون له اوومې سره برابرېږي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکي لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
مونږ حیران یاستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسیږي،
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي، ځکه د ټولې نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفه په ورځ یا په لوی اختر کې دا چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون 15 به د عرفه او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره دا ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ، یو حج خپل د فلسفې دا ده چې مسلمانانو وحدت یووالي ده، او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبته احسان په فقه لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفه او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. له همدې امله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې کال د حج په مراسمو کې افغانستان ته د 10,000 ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,230,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نوي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړی، ولې او څه ګټه یې خلکو ته رسېدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار ثمره په درې ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 توکو نیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که مستاتی که دولتی داری دی او که نور ارگان ندی مو تر اوسه پورې چه همکاری په دې برخه کې نه ده کړی. د ټول همکاری د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااحساس خلکو ده، د خویندو ده چې همی نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و. ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي، ته زمانونه مې ډېرې تکړه دي. زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده د غزوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل بې خدای د اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی. نو وې زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شان یې د تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې، په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، دباندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چاته زنګ وهو. کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه ستاسو سرپاړکي کې مده واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګی لري او هغه ژره نه لود د ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري ازما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کوم کو زبرشت غفار یو زره هم تاسو ټول تشرف واس ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لستم له دچ تاسو ټول قدر منو کول لیسه کوم کی برات روغ جوړو صحت مند او سر یاد صحت چم وبو پتن می درنوز کوم کو د سیس مرسته سونن ورځی په ولسم ټولګي کی اتم لستینو له دچ تاسو ټول بد تیر ورځی لستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سر یاو نه ولسته چمتو والی ولری خو زه کوم کو نن ورځ په اتم لست کی مرسته سو درسی موضوع چي د افغانستان کی سنه یاو د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی وسی پیپر هم درنګ نن ورځ مرستا سو درسي هدف هم هغه موضوع غانی چې نن ورځ به مرستا سپلوست کول ولو عبارت دی. لومړی په افغانستان کې سنه یاو د هغوی اهمیت، دویم لاسی سنه یا د ماشینی سنه یا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مرستا سپلوست کول ولو او په حق له به په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو کډرمنو غوړل لیست کون کو د پراته وجو د کټ په هیله ما هله د د لوستر پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. کولای شئ د کونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی مرتاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو. کډرمنو زده کونکو لکه څنګه چې مرتاسو ټول پوهیږو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستر د استفادې وړ دی. موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کېږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته شوی دی دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستل دي چې لومړنۍ یې هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کېږي. یا هم موږ تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنۍ مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلی سو. د دې تر څنګ کډرمنو وګړو د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړنۍ یې هم توکي کچیر مرابطه سره هغه قانی توکي او سیږي هم کرنیز تولیدات او سیږي هر څه او سیږي د هغوی لمرنی شکل ته مرابطه سره بدلون ورکړو. نو دغه لمرنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ش مثال مرابطه سره داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې مرابطه سره کاغذ لسته یعنی نن ورځ مرابطه سره مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوه اجناسو لمرنی باندې چې شو او اوس دغه کوم باندې چې مرابطه سره لسته راوړي دا په خپل صنعتي باندې صنعتي باندې څنګه لاسته راغلی. د دې لمرنی باندې چې و په خپل یو کوچنی رشه لرونکي نبات وو چې ورسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ شو د هغه د غټولو څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول. د دغه لرګي چې کله په فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکې کې د کاغذ تری جوړ شو چې دغه کاغذ کله تری جوړ شو یعنی لمرنی خامتو کې چې شو رشه لرونکي نبات ورسته د رشه لرونکي نبات څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استاد د علم ټول طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دا په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو نړیوالون کې نه بعد څخه مرتبسته لاسته راغلي. همدارنګه که درمون زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ استاد په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرتبسته په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. کچيري تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي، نو تاسو باید د دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلي. یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره کچيري موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼه ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا کچيري پاش دي، لکه غالي دي، لمسی دي، چغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فرا کارز بار په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې د دې ترڅنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درنو زده کوونکو کچیر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیز څخه د کورنۍ او اړتیا او بهرنۍ سوداګري اړتیا د پرکول لپاره زموږ استادو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي یو په واسطه سره پرکولې. یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لمرنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لمرنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لمرنیو توکو لکه وړیو په ویشتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبه، کتان، سنجو او داسې نور به او هم چنان د دې ترڅنګ دریم چې کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات هم لاسي صنایع موږ تاسو لاسته راوړلي. د هغو له جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالي اوبدل نو صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلام لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا همدغه کوم څه چې دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غلی پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مې استراغل او پرسوون کې ځبات نه انرژي لمرني اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوې دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګ درنوز د کونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو دې ته متوجه او سیجو لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستل موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې شته دي او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپېژنو چې توریزم څه ته ویل کېږي او د هغه اهمیت څه شي. که درمون زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موخه د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان کاری موخه لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسيږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچېری سفر سرته رسوي. موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنینو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به و او ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې اوشتي دی. یه هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادی سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودی پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخوانی ودانی او شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانی کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سګریزو اډیو د وړلو او وړلو لار وچی د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچن څخه د اوروفا تر لویدیزه پورې تک او راتک وچی. دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه وچی. بیا ورسته مرفهیوات کې ګرځندوی کسان زیات سپله او دغه په واسطه سره مرفهیوات د اقتصاد په وړ کې هم پرمختیاران. نو موږ تاسو ته په کار د درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبر کړم. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلسایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایل چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمن زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت. الله پامان.
درسی ساعت
ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر من اوغلا ریس کون کو هله من دم چتا ستول برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بو پتن وی زبرش نه خواري او زلبه هم تاسو ټول تشرق پس مې مدد ولسم ټول کی جواب پیام از من اتم لوسته هله د چتا ستول قدر من زکون کو د تیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره زکړی او سری او نوی لوستنه تبع امده کی بل دی خو اوغلا ریس کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یا هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږئ، دویم د هېواد ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ورباندې زیات بحث ولرو، عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په هکله څه پوهېږئ. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپېژنو او همچنه هوایي ترانسپورت به زموږ په هېواد کې داخل وپېژنو. خو زده کوونکو، هوایي ترانسپورت د هېواد د لیرې او پرتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نورو هېوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کېږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډېر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر مور او تاسو غواړو له یو هېواد څخه او بل هېواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هېواد څخه بل هېواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې مور او تاسو لرو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې مور او تاسو ته تر ټولو اسانترینه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې مور او تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه پام دی لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لپاره څخه ټینګولې سو هغه چې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسېږي هغه مشکلات موږ حلولای شو. تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولای شو. همدارنګه له دې عمل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودی ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو، بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عامه اصطلاح سره هغه کسان د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي، او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ د نورو ځکون کوله کسانو چې موږ تاسو ټول په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان یو قرنۍ هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش، بابا غر، پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هیواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې پر دې سربېره زمر د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لویو لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي، نن زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنه ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کشیر دی هم دغه لویو لارو ته ځواب نشي ویل. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچ په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچني او بیلو بیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردی تجارتي فعالیت چې دی ګرانو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل سوی، خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی ګرانو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل سو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړل، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 لمریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت په نامه سره یادیږي، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 لمریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې، هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. ترنو زده کوونکو، هوایي شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کېږي، د دې څخه موږ تاسو لنډ معلومات ترلاسه کړو. درقدرمنو زده کوونکو، ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1915 لمریز کال کې جوړ شوی دی، چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردي په نامه سره دوه سترې موسسې مرتبط درلودلې، چې د نړۍ د ملکي هوا نوردي موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې، چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل، او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردي د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول، همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدې، د موسسو د تنظیم اداره او ملکي هوا نوردي اړوند ټول مقررات او اصول نامې چې بي دغه په واسطه سره سرته رسول کېدې، د ملکي هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې، او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه، هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې، چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلای شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو، د دې په هکله موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل، د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1909 مریز کال کې پیل شو، چې دغه د 1901 مریز کال سره سمون خوري، چې په دغه 1906 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی، یعنی تقریبا په ظرف د دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی، چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و، لکه مخابره، د هوا پیژندنې، هغه کوم څه چې ضرورت و، چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده، په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي، په هوا کې سفر وکړي، همدارنګه د دې تر څنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې، تعلیمي مرکز، تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو، چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو، چې کله 1908 مریز کال و، نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله، چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوي ترمینال جوړ سو، چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو، او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو، او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول، د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو، د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتري کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی، یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده، خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده، چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی، او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1906 مریز کال
کار کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داسې نورو ټولو شیانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت شته په دې ټولو شیانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچیر موږ او تاسو وایي په 1983 لمریز کال کې تقریبا 10 هوایي ډګرونه وو چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی. او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویل سو درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورډ کې او رسولي یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ، چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست پیکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابیلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو، چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نوري سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش هم په همدې اندازه سره سخت رسول کیږي. نو موږ ویل سوچ د مخابراتو د اهمیت په حق له چې نیتونه ور دي. نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصلاح ورکول شوی د ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د لوست په حق معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونو تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مان
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر
نظر لره عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لره نظر لره عاشقان سنم نظر لره نظر لره عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم